السلام علیکم دا ازادي رادیو دا په افغانستان کې د ماپښین 2 بجې سوې نن د یک شنبه ورځ ده د غبرګولیا جوزا د 14 د جون میاشتې 2 منې چا د خبرونه ترشنه اسمان لاندې اونیز پروګرام ته ځانګړې ده چې په خبرونو یې پیلو طالبان وی د دوی د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی کابل کې د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې له ځانګړي استازي توماس نیکلسن سره د دوحې د درېمې غونډې په باب خبرې وکړې. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت پرون په ویلامیه کې ویلي، په دې کتنې کې متقی ویلي د دوی حکومت د دوحې درېمې غونډې څرنګوالی څېړي او په دې اړه به خپل دریځ اعلان کړي. هغه ویلي دوی په دې غونډه کې د مانادار ګډون غوښتونکي دي چې پایله یې د افغان ولس او هیواد د سوکالۍ سبب سي. په خپل نیکلسن د پرونی کتنې په باب څرګندونې نه دي کړې. ټاکل شوی د دوحې درېمه غونډه د رواني جون میاشتې پر 1 نیټه جوړه سي او 2 ورځې به دوام وکړي. طالبانو لا رسمن نه دی ویلي چې په دې غونډه کې به ګډون کوي او کنه. پر افغانستان د دوحې دویمه غونډه د روان میلادي کال په فبروري میاشت کې جوړه شوې وه چې طالبانو تر غونډې یو ورځ مخکې په هغې کې له ګډون کولو ډډه وکړه. د طالبانو د ترانسپورت او هوایي چلند وزارت د خوست او دوبۍ ترمنځ د کامیر خصوصي هوایي شرکت د مستقیمو الوتنو د پیل خبر ورکړ. دغه وزارت نن په خپل ایکس پاڼه یا پخوانی ټویټر کې لیکلي چې دغه مستقیمي دواړخیزې الوتنې نن د خوست له نړیوال هوایي ډګره پیل سوې چې په اونۍ کې به دوه وارې د یکشنبه او پنجشنبه په ورځو له کابل څخه خوست او له خوست څخه دوبۍ ته کیږي او په عرب هیوادونو کې به افغان مسافرو ته ډېرې اسانتیاوې راسي. د خوست او ورتیرمو ولایتونو زیات اوسیدونکي د کاروبار لپاره دوبۍ ته ځي. وروسته له هغې چې د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن په غزه کې د جګړې د پای ته رسیدو لپاره د یوې موافقې پیشنهاد اعلان کړ، د اسرائیل پر صدر اعظم بنیامین نتنیاهو نن فشارونه زیات سوي دي. د اسرائیل ګڼ وګړي له نتنیاهو غواړي چې دغه موافقه ومني، خو د هغه توندلارو شیاړخو متحدانو خبرداری ورکړی که صدر اعظم دغه موافقه ومني دوی به د دوه حکومت ړنګ کړي. نتنیاهو ویلي تر هغو چې په غزه کې د جګړې د ختمېدو لپاره د دوی شرایط ونه منل سي په غزه کې دایمي اوربند به پیل نه سي. له دې داسې ښکاري چې د ولسمشر جو بایدن لخوا پیشنهاد شوې موافقه چې هغه یوه اسرائیلي موافقه بللې کمزوري سوې ده. پرون وخت هم په اسرائیل کې د یو پراخ لاریون پر مهال چې د حماس ډلې لخوا ډېر غمل سوی د کورونای غړو رهبری کوله، لاریونوالو له خپل حکومت څخه په دې برخه کې د اقدام غوښتنه وکړه. د امریکا متحده ایالاتونه او اروپایي ټولنه حماس ډله یو تروریستي سازمان ګڼي. د امریکا د متحده ایالاتونو مصر او قطر منځګړو پر اسرائیل او حماس فشار راوستلی او وایي دغه پیشنهاد شوی موافقه د دایمي اوربند او د بحران د ختمېدو لپاره د لاري یو نقشه برابر کړې ده. د دوی په وینا دا موافقه د حماس لبنده ډېر غمل سویو او د غزې د اوسیدونکو فوري خلاصون ته زمینه برابروي. د اوکراین ولسمشر ولودیمیر زیلینسکی نن یکشنبه ویلي چې د امریکا د متحده ایالاتونو له دفاع وزیر لوید آستین سره د خپل هیواد د دفاعي اړتیاو په باب خبرې وکړې. دواړو مشرانو په سنگاپور کې د شانګریلا ډیالوګ د غونډې په څنډه کې سره کتلې دي. زیلینسکی په ټلګرام کې لیکلي چې په دې کتنې کې د کیف پر دفاعي اړتیاو، د اوکراین د هوایي مدافع دستګاو پر پیاوړتیا او د دواړخیز امنیتي تړون پر چمتووالي بحث وکړ. د اوکراین ولسمشر له اوږدې مودې له خپلو لویدیځو متحدانو د خپل هیواد لپاره د نورو پوځي مرستو غوښتنه کړې ده چې د روسیې د غیر مواجه یرغل په وړاندې په دفاع کې ورته اړتیا ده. د کرکټ نړیوال شل اوره جام په لومړنۍ رسمي مسابقه کې تیر شپه د امریکا متحده ایالاتونو خپل سیال کاناډا ته په 2 وکټو ماتې ورکړه. په دې سیالۍ کې چې د امریکا د تکساس ایالت په دالاس ښار کې وسوه، کاناډا په خپلو شلو اورونو کې د 5 لوبغاړو له بایللو وروسته 104 نوي منډې وکړې. خو د امریکا لوبډلې په داسل کې چې 4 لوبغاړي سوځېدلې وو په 13 اور کې هدف پوره کړ. د امریکا لپاره تر ټولو ښه لوبه آرون جونز وکړه، د په 40 توپونو 4 نوي منډې وکړې او تر پایه ونه سوځېد. همدارس اندریس ګوس په 40 توپونو سره 15 منډې وکړې. امریکا او ویست انډیز په ګډه د نړیوال شل اوره جام سیالیو قرباني دي. د کرکټ په سرژنی نړیوال جام سیالیو کې شل هیوادونه په 4 ګروپونو کې لوبیږي. افغانستان په سی ګروپ کې له کوربا ویست انډیز، نیوزیلند، یوګاندا او پاپوا نیوګینی سره یو ځای دی. په دې نړیوال جام کې به د افغانستان لومړی رسمي مسابقه د سې شمې په ورځ له یوګاندا سره وي. خو نن د افغانستان د ماښام پر 2 بجې د ویست انډیز او پاپوا نیوګینی لوبډلې مخامخ کیږي. د دې نړیوال شل اوره جام پایلو به د جون میاشتې پر 9 نیټه په ویست انډیز کې وي. او د اروپا د فوټبال اتلولیو لیگ په پایلو به کې د اسپانیا اړوند کلب ریال مادرید د جرمني بوروسیا دورتموند لوبډلې ته 2-0 په وړاندې ماتې ورکړه. دغه سیالي چې تېره شپه د لندن په ویمبلي لوبغالي کې وسوه، په لومړۍ نیمایي کې دواړه لوبډلې د ګول په وهلو بریالۍ نه سوې. د لوبې 4:01 دقیقه وه چې د ریال مادرید لوبډلې دني کارواخال ګول واهه. ریال مادرید ته دویم ګول وینیسیوس جونیئر په 4:08 دقیقه کې واهه. دا 15 وار دی چې ریال مادرید د اروپا د اتلولیو لیگ پایلو به ګټي. په دغه لیگ کې د اروپایي هیوادونو د فوټبال بیلابیلو 2 لوبډلو په 8 ګروپونو کې سره سیالي وکړي.
ترشنه آسمان لاندی
زیر آسمان کبود،
سلامونه ستړي مشه ترشنه آسمان لاندی پروگرام کې ز فرید سیال د شمس الحق تازه او قاپی کار د تخنیکی چارو په سمبالښت ستاسي قربانه یو. نن د جون میاشتې نومړی نیټه د ماشومانو نړیواله ورځ ده چې تقریبا په 50 هیوادونو کې دا ورځ د ماشومانو لپاره د ښه ژوند برابرولو، د هغوی د حقونو ساتلو او د حکومتونو او اړوند بنسټونو له لوري د ستونزو د حل لپاره د اقداماتو ورپام کولو په هدف لمانځل کیږي. د ماشومانو نړیواله ورځ په نومړي ځل په 1950 کال کې په جنیوا کې د ماشومانو د هوساینې په اړه د یو نړیوال کانفرنس په ترڅ کې اعلان شو چې کال په اکثر هیوادونو کې د جون په نومړۍ نیټه لمانځل کیږي، خو د ملګرو ملتونو عمومي اسامبلۍ بیا په 1950 میلادي کال کې د نومبر 6 نیټه د ماشومانو د حقونو په ورځ نومولې چې په ځینو هیوادونو کې ان تر یوې اونۍ یا د نومبر 6 نیټې تر 20 پورې لمانځل کیږي. خو په افغانستان کې د ماشومانو وضعیت څنګه دی؟ د روادرې په نوم د بشر د حقونو سازمان وایي په افغانستان کې د ماشومانو د حقونو تر ټولو نقض شوی شدید مورد په دغه هیواد کې د انجونو زده کوونکو پر زده کړو بندیز دی. اوس مهال په افغانستان کې نږدې 6 میلیونه ماشومان خوړو ته اړتیا لري، نږدې 3 میلیونه ماشومان په خوارځواکۍ اخته دي، څه باندې 3 میلیونه انجونې له زده کړو محرومې دي. او د ماشومانو د ساتنې صندوق یا سیف د چلډرن په خبره یوازې په وروستیو سیلابونو کې په افغانستان کې نږدې 40,000 ماشومان زیانمن شوي دي. له ننګرهار بر سره د 6 ټولګي زده کوونکي چې 9 ټولګي ته تللي و اوس له زده کړو محرومه ده. سمیه بوی په کندهار کې بر سره روهیت چې 14 کاله عمر لري او د ښوونځي زده کوونکی دی دا به راواخلو. همدارنګ د خوست ولایت نه 2 زده کوونکي را سره دي چې یو د شپې لخوا چوکیداری کوي او د ورځې ښوونځي ته ځي. امینولا نومیږي او بلې هم شیر احمد دی چې دام کار کوي او هم ښوونځي ته ځي. دوی به سره په پروګرام کې وروسته په وار هر یو ځای کېږي. همدارنګه ځینو نجونو ته پیغامونه هم رالیږلي شو. دا به د خپرونې په جریان کې خپرو. خو په خپرونې کې را سره د بشري حقونو کارپو ډاکټر حکمت الله حکمت هم شته دی. تاسې ته هم ښه راغلاست. یو پروګرام ته ستړي مشئ اورېدونکو، تاسې هم کولای شئ چې د خپرونې په جریان کې بیا اړیکه ونیسئ. وروسته به تاسو ته شمیرې ووایم. ډاکټر صاحب، تاسې ستړي مشئ. په پیل کې به تاسې ته راشو. مخکې لرنه چې د ماشومانو خبرې واورو، نن د ماشومانو نړیواله ورځ ده او دغه ورځ په ډیرو هیوادونو کې لمانځل کیږي. که څه هم په افغانستان کې دغه ورځ په ښوونځیو کې لمانځل کیږي، خو رسمي مراسم ورته نشته ده. که په پیل کې د ماشوم د حق په اړه باندې چې پر کورنۍ څه حق دی او پر دولت څه حق دی رڼا واچوي.
بسم الله الرحمن الرحیم. تاسو ته سلامونه ویل سیام، تاسو همکارانو ته او یادونکو لیدونکو ته. د داسې ورځې په هیله چې هیڅ پلار او مور د خپل ماشوم د حق د ترلاسه کولو لپاره پریکړه ونه کړي، هغه کچیرې تبعیضي وي، هغه کچیرې د جګړې په جریان کې وي.
ډاکټر صاحب، که په پیل کې راته د ماشومانو د حقونو په اړه باندې وایست.
د ماشومانو حق د ماشوم تعریف په نړیواله کچه باندې چې منل شوی دی، هر هغه بشر ته خطاب کیږي چې عمر یې تر 18 ټیټ وي. په ځینو مواردو کې دا سیم تغییر کوي. د دوی حقوق په دوو حقوقي نورمونو کې په نړیواله کچه باندې تنظیم شوی دی. یو هغه نړیوال حقوقي نورمونه دي چې د بشر د پاره وضع شوی دي، چې په حقیقت کې هغه ماشومان په بر کې نیسي. بل خاص قوانین دي، خاص کنوانسیونونه دي چې د ماشومانو لپاره په نظر کې نیول شوي دي. نن په نړۍ کې په ټوله کې یو شپیته میلیونه ماشومان د لومړنۍ زده کړو څخه محروم دي. دا هغه جمله څخه درې میلیونه انجونې په افغانستان کې د هغې طبیعي پریکړې په نتیجه کې چې د دوی زده کړې د لومړي څخه تر شپږم صنف پورې معطله کړي دي او یا د شپږم صنف څخه بالا معطله کړي دي هغه پکې شامل دي. ځکه نو ویلی سو چې د ماشوم حق په حقیقت کې د بشریت لپاره هغه غوښتنه ده چې په وار وار باندې تکرار شوې ده او ډېرو هیوادونو د هغه کنوانسیون چې په 1998 کې تایید شوی دی د هغه ملاتړ کړی دی. متاسفانه دغسې هیوادونه لکه د امریکا متحده ایالاتو دغې کنوانسیون غړیتوب نه دی ترلاسه کړی.
ډاکټر صاحب که په دې اړه راته ووایاست، په افغانستان کې اوس مهال د زده کړو سربیره چې افغان نجونې نشي کولی ښوونځي او ته لاړې شي او له شپږم ټولګیو پورته دوی له زده کړو محرومې دي، په کورونو ناستې دي. که د هلکانو وضعیت ته وګورو، دویم په هغه ډول باندې چې وکولی شي هغه ماشومان چې وکولی شي دوی هغه خپل حقوق ترلاسه کړي، نه دي ترلاسه کړي. وروسته به په خپرونه کې داسې ماشومان راسره وصل شي چې دوی کار کوي. دغه موضوع څومره د ماشومانو په راتلونکي اغېز کوي، لکه په کم عمر کې کار پیلول او بیا ټول عمر کار کول څومره د ماشوم هغه ماشومتوب ورنه اخیستلی شي؟
په ټوله کې خو د ماشوم حق یوازې زده کړه نه ده، بلکې د ماشوم لپاره د هوسا چاپېریال رامنځته کول دا هم د ماشوم د حقوقو څخه ده. په تعصب سره چې په افغانستان درېمه نړۍ کې، حتی په غربي نړۍ کې د ماشومانو د حق خبره تر ډېره پورې تر پښو لاندې ده. په افغانستان کې د ماشوم د کار قانون مخکې د جمهوریت په دوران کې موجود و، ولې رعایت یې مشکل ولو. زه په وروستیو کې کابل ته تللی وم، ما یولس کلن یو ماشوم ولیدلی چې کراچۍ باندې سودا خرڅوله. د هغه څخه مې پوښتنه وکړه څونه وخت ښوونځي ته ورکوي، څونه وخت دی دغه کار ته ورکوي. ډېر وخت دی راتلی دغه کار یې کولی، کله کله خو راویلی چې غیر حاضري مجبور یم چې وکړم، ځکه چې د کورنۍ نفقه زما پر غاړه باندې. په دغسې هیوادونو کې متاسفانه چې د ماشومانو حقوق په ډېر برمنده توګه باندې تر پښو لاندې کېږي. بله خبره دا ده چې د ماشومانو د حقوقو د پښو لاندې کول تر ډېره پورې په هغو سیاستونو پورې اړه لري چې نړیوال ابرقدرتونه یې پلي کوي. د هغه جملې څخه جګړه هغه څه دي چې د ماشومانو د حقوقو د پښو لاندې کولو دپاره تر ټولو لوی عامل ګڼل شوی دی. نن چې هغه څه په غزه کې تیریږي، د غزې د ماشومانو دپاره متاسفانه د نړیوالې ټولنې دپاره هغه شرماور انځور دی چې باید ټوله نړیواله ټولنه په دې باندې فکر وکوي چې آیا دغسې جګړې لکه نن چې په غزه کې دي یا په اوکراین کې دي د ماشومانو د حقوقو لپاره څه پیغام درلودلی شي.
ډېر زیاته مننه ډاکټر صاحب، تاسو ته بیرته راګرځم او مخکې مې یادونه وکړه چې موږ سره په خبرونه کې ماشومان هم شته دی، د دوی خبرې به م اورو او د دوی پوښتنې همدارنګه د دوی هیلې او خوبونه به هم له دوی اورو. له ننګرهار سره له زده کړو محرومه ماشومه سمیه، د سمیه جانې پروګرام ته ستړي مشي، په خیر راغلی. کتره ته په پیل کې ووایي چې څوم ټولګي کې وی چې لز دکړو پات شوې، کله چې ووم ټولګي ته تلې د هغه ورس کی سره ته وکا او د خپل هغه ورزنې او کارونو په اړه ته وایا.
سلامونه احترامات تاسو ته وړاندې کوم. لیدونکو او اوریدونکو ته هیله کوم چې روغ جوړ او صحت جامې پرتان. څه په بدله ته وایم چې افغانستان کې هیڅ کوم د ووم نو صرف د انجونو لپاره د ماشومتوب دوره یعنی اوس لپاره نه دي پاتې، خو که اوس زه درته دا ووایم چې زیاتره هغه څوک چې اتلس کلونه کموره دي د قانون په نظریه هغوی خپله لا تر اوسه ماشومان دي. که د اوس صنف لپاره زه دا درته ووایم چې زه کوم هغه وختونه نه یم خبره چې زه اوم صرف ته ځم بیا به مکتبونه بندېږي. زه هغې وخت کې دومره نه پوهېدم، خو نن ډېر تیاری ورته نیولی وم او حتی خپل کتابونه مې اخیستي وو له مکتب نه، هر څه مې ځان ته تیار کړي وو، خو چې کله پوه شوم چې مکتبونه نور له هغې نه بند دي نور ما ونهشو کله چې زه بېرته مکتب ته ورشم.
او سمیه جانې، اوس چې په کور باندې ناست یې، د ورځې څه کار کوې؟ ځکه چې ښوونځي ته نه ځې، د ورځنیو کارونو په اړه درته ووایه، په څه دې ځان مصروفه کړی دی؟
زیاتره خو د کور کار لپاره مې ځان مصروف کړی یم. کورس ته ځو، هغه یادو یم همدغسې په کتابونه خپله په کور کې وایم، همغې سره ځان مصروفوم.
سمیه جانې، ماشومان خپلې ځانګړې لوبې لري نه پیګم چې تاسو به کمی لوبي کوي، مثلا نجونې خو زیاتره ګډیانې کوي، دا د ماشومان لوبي دي، یا زیاتره وخت کارتون ګوري. نه پیګم چې تاسو کوم لوبه کې ډیر بلد یاست، ګډیانې کوي، کارتونان ډیر ګوري، سبق ته ډیر پام کوي، کم کار ډیر کوي؟ پروگرام ته ستړي مشي، په خیر راغلی. په پیل کې لتا سی اور مچي، عمر دې څومره ده؟ څوم ټولګي کې؟
او ډېر خوشاله شوم چې تاسو ما ته وخت راکړو. عمر مې شپږ کلن ده.
او څوم ټولګي کې؟
لسان ټولګي کې هم.
ته دا کده راته وای چې د ورځې له خوا کار کوي، کله شپې له خوا کار کوي، خوانځي ته څو بجې ځي، د ورځې کارونه څنګه تنظیم کړی دي؟
اول ګیس خو پلور ته کو نه ته وسام پنچرای دي کو نه دی، اینا بعد بیا مصبحین ټیم ته مختاب ده، مصبحین ته ځان دورس بجې.
او په ټول ورځ کې چې دا سهار نه کار کوي، مصبحین د خوانځي ته ځي، شپې مطالعه ډیره کوي کنه دغه کوي کور کارونه کې هلته مصرفي؟
او متلیام کوم کور سرپرستی هم کور کرنا مخته وي.
کوم هغه معلومات چې زموږ خبريال ساسي پر را لګلی وو، ساسي نورونه کومه برخه چې تاسو یادونه وکړه په دې کې لتاس سره کار کوي، کورنۍ کې څو کسان یاست؟ یو په دغه شپږ کلنۍ عمر کې د سرپرستی در تر غاړې ده، څومره د مسؤلیت احساس لري؟ هر ورځ سارا پاتسيږي په دې فکر کوي چې کورنۍ ته به مثلا خور ته، ورور ته، مور ته به ته کالی برابرې، خوراکي مواد به کور ته راوړي، دا څومره دروند بار وي؟
او خیر خو موږ اول کې چې پلار دکان ته لاړ شي وخت یې نه بد دی چې زه ورسم، او کار یې سره وکړم، هم پلار زیب ته دومره خپل خرچه ګټي.
او خپل څومره سار کې را پاتسيږي، دا احساس در سره وی چې ولاد دې ټول کور مسولیت تاته در تر غاړې ده، ته باید ډیر کار وکړی یاره ورس؟
دا خو موږ خپل هم ډیر بوج زکه دا یو مسولیت دی چې سار ته وسیږي.
مننه کور ودان، تاسو ته بیرته راوګرځم، را سره پات شي، نور بل مانه بم روس سره واخلو. ډاکټر صاحب، که تاسو ته راشم، تاسو د سمې خبرې مو اوریدلې، او د شیر احمد خبرې مو هم اوریدلې. په دغه سن کې لکه په نور نړۍ کې خو ماشومان ته عموما چې کله خوانځي ته ځي، تفریح ورته برابرېږي، بیلابیل پروګرامونه د دوی د ذهني وده لپاره برابرېږي، او هغه چې لکه دغه نوې ځواني عمر کې وي، شیر احمد چې د شپاړس ولسو کلونو ترمنځ وي، دوی په خوانځي کې ډېر تمرکز په دې وي چې زده کړې وکړي. په افغانستان کې کله چې ماشوم باندې دغه ډول بار راځي، دوی ته پاینده کې دا د دې سبب کېږي چې دوی قوي اوسي که نه، د دغه مسؤلیتونو تر بار لاندې دوی ضعیفه پاتې کېږي؟
د ماشوم لپاره دوه مهم عنصر دي چې د هغوی رشد څومره چې خدای دوی ته استعداد ورکړی دي په طبیعي شکل باندې اوسي، او دوی په ژوند کې خپل هغه تخصص ځای د اساس د سټډیو ځان سره وصل دي. ما خبرو کې دومره برخه داده چې دوی باید د ژوند د هغو سهولتونو څخه برخمن واوسي چې دوی ورته اړتیا لري. په تعصب سره دغسې ماشومان لکه بشیر احمد یا لکه سمیا، دا هغه څوک دي چې په رواني لحاظ باندې دوی تر فشار لاندې دي. کوم وخت چې تاسو یو شپږ کلن ځوان ویني چې هغه خپل د کور نفقه پر غاړه لري، هغه خپل ټول تمرکز زده کړو ته او یا خپل راتلونکي ته نسي کولی، ځکه چې دی د کورنۍ مکلفیت په دغسې سیم کې پر غاړه باندې اخلي چې نه باید اخیستی وای. یا لکه سمیا چې اوس په کور کې ناسته ده، په رواني لحاظ باندې د دې لپاره ډېره ستونزمنه ده چې دا د هغې ښوونځي دروازه تړلې ویني کلي ته چې دا شپږم سیند پورې ورغلی و. موږ په خپل وروستي سفر کې د قرآن عظیم الشان روی ونیولی، د طالب چارواکو مشرانو ته ورته هم وویلې چې د اسلام خلاف، د بشریت خلاف، د افغانیت خلاف دغسې یوه پرېکړه لطفا واخلئ، د ماشومانو د نجونو دروازې خلاصې کړئ، دا بدنامي، دا تور داغ مه پر اسلام باندې او مه پر افغانیت باندې پرېږدئ. زموږ سره ډېرو مشرانو وعده وکوله، په جدي توګه باندې په اخلاصمندانۍ باندې خبرې راسره وکړلې. زما د یو افغان پسې پاته هیله دا ده چې په ډېر نږدې راتلونکي کې هغه چا چې دغه فرمان ورکړی دی بېرته دغه فرمان اصلاح کړي، د یو شرعي اسلامي افغاني چاپېریال په رامنځته کولو سره زموږ د لوڼو پر مخ باندې د مکتب دروازې خلاصې کړي. په غیر له دې څخه افغان ماشوم دردمند دی، یو خو د شل کلن جګړې څخه دی، د 15 کلنې غمیزې څخه دی، بل بیا دغه وروستۍ پرېکړه چې د 3 میلیونو ماشومانو په وړاندې باندې ده، واقعیا چې د افغان ماشومانو دپاره په نړۍ کې په 21مه پېړۍ کې دا د زغم وړ نه ده. او د دې ټولو مسؤلین هغلی سیال تاسو پوهېږئ چې د دغه ټولو مسؤلیت پلرونو ته راګرځي، په کمه کچه باندې منډو ته راګرځي. دا پلرونه دي چې جګړې شروع کوي، دا پلرونه دي چې فرمانونه ورکوي ښوونځي تړي، دا پلرونه دي چې زوی مجبوره کوي چې ولاړ شي، داسې څه وکوي چې نه باید په دغه سینو سال کې وکوي. ځکه ستاسو خپرونه به نن ځکه په زړه پورې وي چې د درېمې نړۍ د افغانستان د هغه جملې څخه د ماشومانو دپاره د هغه چاپېریال رامنځته کول، دا د مشرانو خصوصا هغه څوک چې په سیاست کې دي، دا خدي سیاست کوي، د افغانستان د اقتصاد مسؤلین دي، د هغوی
مسئولیت حوال راو گرزو. افغانستان کی یو چې ما ډیر اوریدلې دی او شته دی او ظاهرا حل شوی ندی، دا دی چې د ماشومان تعداد ډیر زیات وی، او کله چې کورنۍ تصمیم نیسي چې کله ماشومان راشي هغوی دا وایي چې خدای شته ساتي یو لوی بشي، په دې برخه کې څومره توجه پکار ده چې کورنۍ مور او پلار پام وکړي کله چې یو ماشوم نړۍ ته راځي، د هغې ټول مسؤلیت واخلي، لمغه یو میاشتنۍ نه تر 3 کلنۍ پورې چې دا ماشوم ده، په دې برخه کې کورنۍ ولې پام نه کوي چې هر ماشوم چې راځي هغه خپل حق لري، خپل حقوق لري؟
په نړۍ کې دوه سیستمه موجود دي. یو هغه کنټرول شوي سیستمونه دي چې د ماشومانو د زیږېدو لپاره پروګرامونه لري، چین یې په نړیواله کچه یوه بېلګه ده. دومه هغه ده چې په نړیواله کچه باندې هیوادونه د ماشوم د حمایې لپاره یو پروګرام لري. په افغانستان کې متاسفانه چې دغه دواړه حضور نه لري. تاسو په دې وروستیو کې لیدلي چې په روزګان کې د یو چا 250 ماشومان دي او دوی هیڅ نوی کار او عاید نه لري. یعنې تاسو د 250 ماشومانو د یوې شپې د ډوډۍ سره شته کول فکر وکړئ څه دي؟ دا ماشومان سوی ته راځي دي، دا ماشومان د زده کړو څخه محروم دي، دا ماشومان د سالم چاپېریال څخه محروم دي. ځکه نو پکار ده چې د دې ترڅنګ چې د ماشوم د ژوند د اقتصاد لپاره توجه وشي، د کورنۍ د تنظیم لپاره دغسې پالیسۍ او سیاستونه جوړ شي چې هغه کورنۍ چې امکانات نه لري د ډېرو ماشومانو د زیږېدو مخنیوی وشي. متاسفانه اوس په افغانستان کې دغسې پالیسۍ نشته ده، او دا د افغانانو دپاره، خصوصا د ماشومانو دپاره، په راتلونکي کې کېدای شي چې بدې پایلې ولري.
مننه ډاکټر صاحب، تاسو بیرته راګرځم بل ملما ته به ورشو. د همه له خوست نه راسره امین الله دی. امین الله د شپې له خوا چوکیداری کوي او د ورځې ښوونځي ته ځي. امین الله، ستړی مشي پروګرام ته په خیر راغلی. ولا ته وایي چې څوم ټولګي کې عمر دې څومره ده؟
سلامونه تاسو ته، د دې رادیو ټول اوریدونکو ته. زه فلا لسم ټولګي کې زده کړې کوم، عمر می څه کم 14 کلن دی.
امین الله، څنګه چې موږ خبر شو تاسو شپې له خوا چوکیداری کوئ، کله چې د شپې له خوا کار کوي ټول شپه ویخي، د ورځې ښوونځي کې بیا څنګه خوب نه درځي؟
دا چې زه ما سره دا کې یو ملګری دا چې زه ختمان دومره کیږي، یعنی خوب درځي، او بیا هم چې د ورځې دومره ښوونځي کې چې د ښوونځي څخه راشو موږ دومره لږ ونته یا دمغه کوو، یعنی ځان ته تر کوو یا خوب کوو. نو دا چې زه د ورځې مکتب او تعقیبومه، کورسونه تعقیبومه، د شپې مالی زه چوکیداری کوم، دا چې زما د کور اقتصاد مشکل دي. زه خپل د درسونو سره ډېره علاقه لرم، خو بیا هم د درسونه نه پرېږدم، خو څو چې زما باندې کومه ستونزه وي زه هم درسونو ته ادامه ورکوم.
امین الله، کورنۍ سرپرستی در تر غاړې ده او کورنۍ کې څو کسان یستئ؟
دا چې کورنۍ کې موږ لس یولس نفره یو. دا چې زما خوندې دي، مور مې ده، دوه مې ورونه دي، وړه دي مانا، پلار مې بوډا ده، هغه دې کار نه ده. نو زموږ مخکې هم وضعیت ډېر خراب و، مخکې مې پلار دا چې تعلیم نه لري، هغه مخکې د ګلاس کاروبار کوي تیګې لړولي دیوالونه دي هغه هم د اوس ملي مشکلات هم خپل یعنې دا چې اوس دغه سیم ما ته یو زمینه مسئله ده چې د ورځې درسونه وایم کورسونه تعقیبوم شپې چوکیداري کوم دا زما لپاره ډېر د ویاړ خبره ده زه غواړم چې سلطنې کې یو ښه مقام ته ځان لاس واچوم یعنی ښه مقام ترلاسه کړم زه د خپل پلار او د
امین الله تا یادونه وکړه چې کور کې خویندې ورونه لري د دې کورنۍ مشر ته یعنی خویندې ورونه کې مشر تاسو یاستې مالې د کور مشر ته یعنی خویندې ورونه کې ټول مشر ته
بالکل نه خویندې ما نه مشر نه شته خو زه هم دا چې خویندې دې بیا کورونه نه دي دا چې زه د پلار مشر دوی معنی دې لمته خویندې مشر نه شته هغه نش کول چې د کور نه پکا پر کې زه د کور نه پکا هم پر کوم خپل درسونه مایا
په دې اړه مکرا ته وایي دا چې خویندو ته باید رسیدګي وکړي ورونو ته باید ته پام وکړي مور او پلار مسؤلیت هم در تر غاړه دی څنګه د شپې چې کله ویده کیږي په دې فکر کوي چې باید کم مسلک وایي چې عاید دې ډېر اوسي پیسې دې په جیب کې اوسي خور او درو مسؤلیت واخلي
اقرار کړه خبر
امین الله فکر کوم چې زموږ پاړی کې یو څه ستونزې د خلک د موقعیت ته تغیر ورکړي ته به وکولای شي چې زماغه په سمه توګه باندې ووري بیرته به تاسو راوګرځم په دې اړه بیا چې څومره د مسؤلیت احساس تاسو سره وي او څومره تشویش در سره وي په دې اړه به روسله تاسو پوښتو سمه یې تاسو ته راځم اوس چې په کور باندې ناستې چیرته نزی یوازې هغه د کور کارونه دي او خویندو سره مصروفه ستاسو په کور کې اتمه نوري خویندې بدیمي ورونه بدیمي د کورنۍ سرپرستی چا ته ورته غاړې ده او کله چې تنه شي کولای لکه بهر وزي زده کړې وکړي دا د څومره نه امید کوي چې تنه شي کولای په خپل پښو ودرېږي ا موږ
د کور سرپرستی خو زیاتره مې د پلار په لاس کې ده چې پلار مې موږ د کور سرپرستی خو زه هم فور لره موضوع نه یعنی د خویندې او دوري موږ خو سرپرستی مې د پلار په لاس کې ده کله چې زه نه سم کولی له کورې باندې ځم لونه مې کولی چې نوره لکن کولی چې لورې وړې نجونې کولی چې خو زه زیاتره د کمترۍ احساس کوم هېڅ امید مې له دې دنیا نه بېخي ختم شي وایم چې زه باید دې دنیا کې بېخي وایم خو کله کله وایم چې شاید په همدې کې نه خیر ده شاید خدای راته په همدې کې خیر درکوي نو ایما دا احساس مې ډېر بدې په دې وخت کې زه کولی چې ایما ورونه کولی شي باندې وځي نور هلکان کولی شي چې باندې وځي نورې وړې نجونې کولی شي چې باندې وځي خو زه هم ولې نشم وتلی مونږ مکتب ته اجازه نه لرو چې لاړ شو خو هلکان یې لري ولې هلکان په اسلام کښې ډېره اجازه لري نجونې هم هغومره لري خو که چېرته طالبان ونه مني نو مونږ یې نشو کولی سره وغږېږو
مننه سمه جان بیرته تر راګرځم ډاکټر صاحب که تاسو ته راشمه دغه احساس چې الکان باید همیشه مسؤلیت احساس وکړي د ټولو بار ورتر غاړې وي دا ټول بارونه باید د کورنۍ هغه پورته کړي که هغه د کورنۍ مشر زوی وي یا داسې یو کس وي چې هغه په کور کې کار کوي کومره هر څومره یې فرق نه کوي خو زیاتره وخت الکانو ته دغه درون مسؤلیت ورتر غاړه وي بل طرف نجونې بیا دا چې نشي کولی کار وکړي له کور نه ووځي زده کړې وکړي دوی همیشه د ناهیلۍ او محرومۍ احساس کوي دغه ډول حالتونه په روحي او رواني لحاظ کې تیر شو راشو په ټولنه کې څومره عقدې زیږوي
په اوس کې خو کومه پرېکړه چې سوې ده دا د 1990 کال د ماشوم د کنوانسیون د 23 مادې سره کاملا په اختلاف کې پرېکړه ده دوه برخې دواړه د غندلو وړ دي او هیله ده چې د افغانستان اسلامي امارت دې ته په جدي توګه باندې رسیدګي وکړي لومړی دا چې دا پرېکړه تبعیض دی جنسي تبعیض دی نجلۍ انجلۍ نسي کولی ښوونځي ته لاړ شي ولې ورور یې یا ځوان کولی شي هلک کولی شي دوهم دا چې داسې یوه پرېکړه چې په هغه باندې په میلیونونو انسانان د خپل حق څخه هغه حق چې هم قرآن ورکړی دی هم د بشر حقوق ورکړی دی هم موږ په تاریخ کې درلودلی دی د هغه څخه محرومېږي ځکه نو دا د ټولنې پر اقتصاد باندې چې د کورنۍ اقتصاد د ټولنې د اقتصاد بنسټ شي پر هغه باندې تاثیر کوي تاسو په متمدنو هېوادونو کې حتی په دغه نږدې زموږ په ګاونډي هېوادونو هیوادونو کې وګوري چې د کورنۍ عاید راوړونکي د کور مشران دي. دا مشران که چیرې مور او پلار دي، دا مشران که خور ورور دي، او دا که نور څوک دي، د کورنۍ اقتصاد د دوی په کار باندې، د دوی په عاید باندې تقویه کېږي. بالاخره د کورنۍ لوړ عاید د ټولنې لپاره مالیه ورکوي، ټکس ورکوي، تر څو پورې چې ټولنه موږ متاسفانه چې دغه بخش هم فرج کړی دی. موږ د اوس دپاره په حقیقت کې د دوو درو نسلونو دپاره داسې فضا رامنځته کړې ده چې موږ به په هېواد کې ډوډۍ خواړه ډېر لرو، خو ډوډۍ پیدا کوونکي نفقه رسوونکي به کم لرو. امین الله یوه بېلګه ده. امین الله د ژوند مجبوریت دی چې دی د کورنۍ د یولس نفرو زه ورته چې عباس وایم افن دي په دغسې اولاد وي. خدای دې هر چا ته د امین الله غوندې اولاد ورته ورکړي. مګر دا مه هېروئ چې امین الله تر اتلس کلنۍ پورې د کار حق نه لري چې ورکوي. دی باید په افغانستان کې نه، بلکې هر ځای کې چې وي، دی باید د زده کړو لپاره هغه چاپېریال هغه امکانات ولري چې متاسفانه دی نه لري. ځکه نو دغه اووه څلوېښت کلنې جګړې زموږ څخه نه یوازې دا چې نور امکانات اخیستي دي، بلکې زموږ په کورنیو کې د اقتصادي ستونزو تر منځ داسې ستونزې را زېږولي دي چې موږ نشو کولی چې بې له تبعیض څخه د ټولنې د کورنۍ ټولو غړو ته او یا د ټولنې ټولو غړو ته مساوي شرایط برابر کړو، تر څو چې هغوی په ټولنه کې منظم اقتصادی فعالیت ولري، تر څو چې وکولی شي هم خپله بسیاینه، هم د کورنۍ او هم د ټولنې بسیاینې ته مرسته ورکړي.
مننه ډاکټر صاحب. وربه شو شیر احمد ته. شیر احمد، که تاسو راته وایئ دغه کوم کار چې تاسو کوئ پلار سره ورونو سره، څومره ستونزمن دی او عاید څومره دی؟ یعنی د ورځې څو روپۍ ګټئ تاسو په دې کې؟
خپل د ورځې خپل مصرف پوره کوئ؟ یعنی اوس چې موږ ګیس کار ته لاړ شو، مخامه پورې موږ د کور خرچه پوره کوئ شو، او کور ته دومره نفقه په ګټئ شو.
د مکتب درسونه بیا څه وخت کې وای؟ ځکه چې ټول ورځ کار کوي، ښوونځي ته ځي، کورسونه ته ځي، بیا شپې دومره وخت پیدا کولی شي چې ته درس وای؟
او خو چې موږ په شین ټیم کې مکتب ته لاړ شو، مې نه بعد بیا څلور څلور نیم بجې چې مکتب رخصت شي، دا کوم کې ما ته وخت وي چې مطالعه وکړم.
ستاسو په سن کې کسان لکه ټولګیوال دي، ستا همسنه کسان چې نږدې شپاړس کاله یا ولس کاله عمر لري، دوی ستا په څیر باندې کار کوي که نه؟ دوی هغه یوازې زده کړو ته وخت ورکړی دی؟ یعنی داسې کسان هم در سره شته چې هغوی کارونه کې یوازې زده کړو ته پام وي؟
ستا په تان کې موږ سره داسې نفر هم شته چې خالي مطالعه وکړي او پلارې کاروبار جوړ وي، او داسې کسان هم شته چې نیمه ورځ کار کوي، نیمه ورځ مکتب ته راځي او مطالعه کوي.
د کوم یو شمېر ډېر د هغوی چې پلارونه یې کاروبار یې ښه ده که هغوی چې ستاسې په څیر باندې کار باید وکړي؟
دا چې ډېر څه چې موږ په کار وکړي، نیمه ورځ کار کوي، نیمه ورځ بیا مکتب ته ځي.
په دې اړه که راته ووایي شیر احمد، کله چې ګوري کار کوي د ورځې له خوا نه، هم ښوونځی هم کار، د شپې له خوا بیا هم باید مطالعه وکړي، هم باید هغه خپل خوب پوره کړي، هیلې دې داسې درته ښکاري چې وبه کولی شي پوره به یې کړي، ورته به ورسېږي، او څه هیله لرې؟
انشاءالله زه هر وخت یې پوره کوشش کوم چې هیلې هم پوره شي، ځکه دا امید دی چې ښه کور وکړم او ښه درس ووایم.
غواړې څه کار شې آینده کې؟
غواړم چې یو ښه انجینر شم او ډاکټر شم، خو دا مې ارمان دی.
ډېره مننه په دې هیله چې تاسو وکولی شئ په آینده کې، کومه هیله چې لرئ غواړې انجینر شئ، دې ته ورسیږي. موږ هیله مند یو چې د شیر احمد په څیر باندې نور هم ماشومان کومې هیلې چې لري دوی خپلو هیلو ته ورسیږي. کور دې ودان شیر احمد، له تاسو سره به خدای پاماني وکړو. نور ماشومان چې په تمه دي هغوی ته به بیا زنګونه ووهو. اسمیه جانې، له تا نه هم په وروستیو کې اورم چې ستا هیله څه ده که چېرته ښوونځي پرانستل شي، بېرته وکولی شي ښوونځي ته لاړه شي، غواړې څه کار شي آینده کې؟
زه خو غواړم چې کله ښوونځي بېرته شروع شي، خو غواړم چې په کابل ښار کې شروع کړم، خپل طب شلکم یا هم یم چا انجینر سم، یوه ښه معلمه سم،
ډېره زیاته مننه اسمه جانې ستاسو ټولو د هیلو د پوره کېدو، افغانستان ته د خدمت کولو په هیله یو. ډاکټر صاحب، دغه ډول هیلې خوبونه ماشومان په همدغه لومړیو کلونو کې چې کله ښوونځي ته ځي ویني، په اړه فکر کوي، او کله کله ځینې ماشومان تصمیمونه هم په دې برخه کې نیسي. په ماشومتوب کې د کورنۍ له خوا د ماشومانو هیلو ته پام کول، هغوی سره دغه خبرو ته غوږ نیول، او بالاخره هغوی ته اجازه ورکول چې خوښیږي د هغې انتخاب، څومره ضرور دی؟
په ټولو نړیوالو ټولنو کې هغه ستر شخصیتونه چې تاسو یې وینئ چې هغه په سیاست، اقتصاد، نورو برخو کې پرمختګونه کړي دي، د هغوی کورنۍ چاپیریال تل یو آزاد او د سالم محیط څخه برخورداره وي، ځکه نو ماشوم په حقیقت کې د شخصیت جوړونې پروسه د وکلنۍ څخه یا د ښوونځي د لومړي کال څخه شروع کوي، چې په دې کې دوه محیطه ډېر مهم دي، کورنۍ یا ټولنیز محیط او ښوونځی. دغه دواړه محیطه که ماشوم ته آماده سي، د افغانستان ماشومان الحمدلله تاسو وینئ په نوره نړۍ کې چې فوق العاده بااستعداده دي، کولی سي هغه څه وکوي چې د نړۍ نور ماشومان یې کولی سي. یو څه چې دغه ستاسو په خبرونه کې غواړم اغلی سیال یو ته اشاره ولرم، هغه دا دي چې په افغانستان کې شرایط الحمدلله چې مثبت تغییر هم کړی دی. تاسو په پښتونخوا کې د یو ماشوم پر مخ باندې د څپېړې خبره په یو مشاعره کې ولیدله چې څومره انسانانو ورته عکس العمل وښوولی، او هغه څوک چې دا کار یې کړی و هغه یې دې ته مجبور کړی چې بخښنه وغواړي بیا دا ونه کړي. تاسو دوې اونۍ مخکې په کندهار کې د یو ماشوم د څپېړې خبره ولیدله چې هغه باندې عکس العمل څه وسولو چې یوې موسسې د هغه دپاره د هغه د ټول ژوند د تحصیل سکالرشپ ورته ورکړی. دغه ستاسو نن خپرونه په حقیقت کې د دغسې پروسې د ماشوم د حق د دفاع د پروسې یوه برخه ده. پر موږ افغانانو باندې حق دی. زه سمیه ته دا په اطمینان سره ویلی سم چې موږ هر افغان ستا د حق د غوښتنو دپاره د هر جابر او د هر مسؤول د ګریوان تر لاسه رسولو ته هڅه کړې ده. موږ په خپلو مصارفو باندې جرګګۍ ولاړلو، د افغانستان د اسلامي امارت د مشرانو سره مو ولیدله، دوی موږ ته وعده راکړې ده چې دوی به دا کار په ژر وخت کې کوي او د خپل مشر سره به موږ مشر ته وړاندیزونه لېږلي دي. لا هم منتظر یو چې ورڅو خپله ورته ووایي چې ښاغلی شیخه، د قرآن عظیم الشان روی ته وګوره، ته د دې وطن مسؤول یې، تا داسې پرېکړه کړې ده چې په هغه باندې دې درې میلیونه خپل اولادونه شپه ورځ په ژړا کښې نه ولیدي. بنا زموږ مبارزه د دغې حق د ترلاسه کولو دپاره چې په حقیقت کې په رواني لحاظ باندې، په حقوقي لحاظ باندې د دوی دپاره د حق په توګه باندې منل سوی یو نورم دی، د دې دپاره به تلاش جریان لري. هیله ده چې په ډېر ژر کې موږ وکولی شو چې د خپلو لوڼو پر مخ باندې هم د ښوونځیو دروازې په افغانستان کې خلاصه کړو. افغان ماشوم همدغسې لکه د نړۍ بل ماشوم وکولی شي چې د ټولو هغو حقوقو څخه برخمن سي کوم چې خالق ذوالجلال دوی ته ورکړي دي او بشري او نړیوالو قوانینو دوی ته ورکړي.
ډاکټر صاحب، که په دې اړه راته ووایاست، اوس خو د طالبانو حکومت دغه بندیز پر افغان نجونو وضع کړی چې دوی نشي کولی ښوونځیو ته لاړ شي له اووم ټولګي پورته، شپږم ټولګي پورته. له دې سربیره په کورنیو کې یو توپیري چلند د هلک او نجلۍ ماشومې ترمنځ کیږي، دا څومره اغېز کوي د نجلۍ په روزنه کې او د هلک په روزنه کې؟
په قرآن عظیم الشان کې چې زه په تفصیل سره وګورم، د تمیز په وړاندې باندې خالق جلال مسلمان ته امر کړی دی چې دا کار دې نه کوي. حتی په ځینو مواردو کې لور ته مور ته مقام ډېر لوړ شول سوی دی. کوم وخت چې تاسو په پنځه وخته لمانځه کې دعا کوئ، تاسو د خدای زلجلال ته هغه لومړنی نوم چې اخلئ هغه مور ده. بناءً په کورنۍ کې زما په پلرونو باندې غږ دی چې تبعیض مه کوئ او که ناز ورکوئ، د ناز دپاره لومړنۍ لور ده، هغه څوک چې په راتلونکي کې مور ده، تا غوندې یو څوک زیږوي هغه روزي او ټولنې ته یې تقدیموي. بیا خصوصا دغسې تبعیضونه چې هغه په اقتصادي لحاظ باندې یوه نجلۍ په کور کې د محرومیت احساس کوي، دا بینه وي. په افغانستان کې البته چې باید وویل چې ډېر تغیرات راغلي دي. موږ د ځینو مسؤلینو سره چې ولیدله، د ښځو د مهر موضوع دوی مهار کړې ده، د ښځو په بدیو کې ورکول دوی مهار کړي دي، د ښځو لپاره هغه کردار چې په کلو کلیوالي سیمو کې دوی کړي دي. ولې زموږ په دوی باندې غږ دی چې تاسو د ښځو دپاره ټول هغه حقوق چې نور اووه پنځوس اسلامي هیوادونه یې لري په هغوی کې ستنې، د هغوی دپاره اقدام وکوئ او ښځه د ټولنې مساوي حقوق غړی وګڼئ. مساوي حقوق په دې معنی نه چې پر دې ښځې باندې هم هغه بوج وي چې پر نارینه دي وي. دا طبیعي ده چې د ښځې او د نر ترمنځ توپیر شته دی، مګر هغه حقوق چې نری لري د زده کړې په عقله باندې، د کار په عقله باندې، په هغه کې هیڅ توپیر نشته دی، باید ورته ورکول شي او ژر ورته ورکول
شي. مننه ډاکټر صاحب، تاسو بیرته راګرځم وربشو امین الله ته. امین الله، که ستاړي که اوس سمه وي، مخکې له تاسې زما پوښتنه دا وه چې د کورنۍ مسؤلیت تا ته په غاړه ده، ته ټولو لپاره ګټه کوي او د ټول کور نفقه باید ته برابره کړي، څومره د مسؤلیت احساس کوي، څومره فکر کوي چې په تا فشار ډېر زیات ده او ته باید هره ورځ ډېر کار وکړي؟
ډیره مننه دا که درته ووایم چې ډېر غټ مسولیت ده د ولسو کسونه په کار ګټل بیا هم زما تنخوا دومره ډېره نه ده زه کوشش کوم ډېر دې سره څنګه د کورسونه هم تعقیبوم چې تر څو زه یو ځای ته ځان ورسوم اما که درته ووایم چې ما نه ډېره علاقه زما خویندو درسونه ډېره علاقه لري خو متاسفانه چې د نجونو مکتبونه بند دي نو زه کوشش کوم چې راتلونکي زما د خویندو یعنی د مور او پلار ارمانونه زه په خپله پوره کړم په یوازې توګه او دا چې زه د کور مسولیت په غاړه لرم انشاءالله زه امید لرم چې نور کوم زه په راتلونکي کې یو ښه مقام ته رسېږم د مور او پلار د خویندو ارمانونه زه په خپله پوره کوم.
او امین الله دا چې کله ته د خویندو په اړه فکر کوې په دې اړه فکر کوې چې ته باید وکولای شي د هغوی هیلې پوره کړې یا د خور یوه غوښتنه وي یا د مور یا پلار یوه غوښتنه وي تل یې په همدې فکري چې هغې ته کار وکړي کله بیا د ځان په اړه فکر کوي چې مثلا زه څه غواړم په دې بیا کله فکر کړی؟
ول نه دا چې زه خپل کله درسونه زما ماته خپل خور یعنی خپل خوند دي مرته دریږي چې زما ماته لکه در سره مینه لري او دا چې زه ډیره لکه در سره لرم متاسفانه چې زموږ د اقتصادي مشکلات دي او زه بیا هم نو امید کیږم نه خپل کوشش کوم چې تر څو خپل د کور ته نه په کم وګټم خپل درسونه مو وایم دوام ورک خپل درسونه ته
غواړم انده کې څه کار شي
زه غواړم په انده کې یو ښه انجینر شم ځکه چې ما پلار هم د انجینري کارونه ډېر خوښول زه غواړم چې خپل پلار ارمانونه پوره کړم تر څو زه یو ښه انجینر شم.
او امین الله په لرو پرتو ولایتونو کې لکه خوست غوندې ولایت کې خو دا لږ چې له 1516 نه ورپورته شي بیا کورنۍ ورته د واده غم خوري په دې خو درسره کورنۍ خبرې نه کوي
نه دا چې دی واده خبرې خو ډېر شاته دي زه غواړم چې راتلونکي یو ښه مقام ته ځان ورسوم بیا وګورو دا چې موږ اقتصادي وضعیت ډېر خراب ده او دا چې موږ د کور نه په کم سمه نشو پته کوله نو دی واده خبره خو بیا ډېره لرې ده.
ډېره مننه کور ودان په دې هیله چې ته وکولی شي په آینده کې یو تکړه انجینر شي افغانستان ته خدمت وکړي. کور دې ودان چې راغلی او پروګرام کې در سره خبرې وکړي تاسو سره به خدای پماني وکړو. زموږ بل میلمه له کندهاره روهیت را سره وصل دی. روهیت 14 کلن دی او له ده پوښتو چې په څوم ټولګي کې ده. روهیت ستړی مشي پروګرام ته درته وایي چې په څوم ټولګي کې یې
مننه سیاق وقتی ساسو د همکاري ټیم څخه او هغه ماشومان چې ما ژغه اوري د هغه څخه د هغه هغه ته السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو ما سیاق وقتی ز د په ووم سیم او مالی ټولګي کې ما د بنرست اکادمي
روهي جانه کدا راته وای یوازې درس وای او کنه په څنګه ورسره هغه د شوخ ماشومان غندې لوبم ډیر کې او شوخیم ډیر کې
سیا فورکی قدر توای ما چې داس هم وخت کوم او لوبد هم در د وخت کوم کثیر موږ ډیر درس وای نو بیا پر موږ فشار زی نو نس کولای چې موږ درس وای نو لوبد هم وخت کوم او خپل کوم درس دی غد هم ډیر وخت کوم
کوم لوبي د ډیر خوخیږي کوم لوبه خ کولای شي او په خوندې کې په کوم مضمون کې ډیر تکړه
لوبي خو می د کرکټ لوبي سره ډیره علاقه لرم او په شونځي کې می د ټولو کتابو سره زیاته علاقه ده او زیاته علاقه لرم هغه د پښتو ژبې سره زیاته علاقه لرم.
روهي جان په دې اړه مراته وایې کور کې خويند لري ستا مشران کشران دي او ورونه در سره هم سن څوک شته؟
بلې و خور خو یو دانه لرم نور تر ما څلور دانه مشران ورونسته او درما یو کوچنی خور دا یو کوچنی ورور
مننه تاسو ته بیرته راګرځم نوري خوږی خبرې به دي هم واورو ډاکټر تاسو ته راځم دغه د مسولیت اخیستل په کورنۍ کې او کار کول کاغه الکانو ته وی کنجونو ته وی خو خو خزو کار کولای شو یا جنونو کار کولای شو کورنۍ مسولیت بیا نارینه سره پورته کوي اوس دغه ټول بار نارینه وته ورتر غاړه د پزنګړي توګه لکه مخکې امین الله ویلی شه احمد ویلی شه دوی په داسې سن کې دي چې باید زده کړی وکړي خو دوی کار کوي دغه ماشومان څومره لزده کړو پاتې کیدلای شي او په فزیکی لحاظ په دوی څه تاثیر کولای شي
د ماشوم د فار د دې د سمزمره ده چې د کورنۍ د دې پښتنې سره مخ دي چې آیا د دومره پیسې د ورځې د کار په جریان کې ګټلې دي چې د شپې خپل د کورنۍ د فار د خوراک او د تشاک کفایت وکړي کنه دا پرشتینه توګه باندې د ماشوم پر رواني د ماشوم پر راتلونکي باندې د پرزده کړو باندې منفي تاثیر کوي. متاسفانه چې افغانستان د جګړو او بلاخره د دغې وروستیو منفي کشمکشونو په نتیجه کې داسې یو هیواد دی چې هر وګړی متضرر شوی دی، خو د ټولنې دغسې بېنوا قشر لکه ماشومان لکه متقاعدین دا ډېر متضرر شوي دي. مګر یوه خبره چې زما دپاره ډېره هیله بخښونکې وه، هغه دا وه چې په افغانستان کې نه د نجونو زده کړې درول شوي دي، بل کار په فزیکي لحاظ باندې د ماشومانو دپاره دردونکی دی. هغه ماشوم چې ډېر فزیکي کارونه کوي چې ما لیدلي دي، هغه په آینده کې معیوب منځته راځي. د هغوی رشد د وجود په هغه شکل باندې نه دی چې باید وي، بنا ان سالمه روزنه په سالم چاپېریال پورې اړه لري. زه د دغسې ماشومانو لکه روحي چې خبرې وکولې، آفرین ورته وایم، شاباس ورته وایم. ما د ده په خبرو کې د حبیبي د رشاد د بینوا د جهاني هغه غږ واورېدلی چې دغه خلک په راتلونکي کې د هغو خلکو پر لار باندې ځي. د لغمان یو ماشوم به حتما لکه د الفت غوندې دغسې یو شخصیت ځینې جوړېږي. د خوست یو ماشوم به حتما د پوهاند روحي غوندې یو څوک ځینې جوړېږي. د یو بل محیط ماشوم به د بلخ محیط به د لکه د محمد بلخ بلخي غوندې داسې یو څوک جوړېږي. مګر د دې لپاره تر ټولو لوی مسؤلیت د کورنۍ او د حکومت دی. زموږ د حکومت په سیاستونو کې ځینې مثبت شیان شته دي، ولله هم ډېرې نیمګړتیاوې شته دي چې هغه ته باید په جدي توګه باندې توجه ورته وکړي. مهاجرتونه یو بل دغه دي. تاسو فکر وکوئ چې په کال کې 3,10,000 ماشومان زندانونو ته لویږي. دا هغه ماشومان دي چې کورنۍ مهاجرت کوي او یا دوی خپله مهاجرت ته مجبوره کېږي. په کال کې ډېره دردونکې ده. اغلی سیاستاسو دغه ښکلي خپرولې د لارې څخه 150 میلیونه نجونې په کال کې د جنسي تیري سره په نړۍ کې مخامخ کېږي، او دا تر ډېره پورې په هغه هېوادونو کې دي چې اقتصادي مجبوریتونه لري. 2,000,000 ماشومان الکوان د دغسې حالت سره مخامخ کېږي. په افغانستان کې هم دا ناوړه پدیده شته ده. موږ ټکې نه باید ځینې پټې کړو. موږ د دې لپاره چې د دې سره وکړو، پر دیني علماو موږ غږ دی، پر نننیو چارواکو چې اکثریت یې دیني علما دي غږ دی باندې چې د ماشوم د ژوند د توجه دپاره، تاسې د اوس دپاره، د نږدې راتلونکي دپاره او د ډېر لرې راتلونکي دپاره داسې پروګرامونه ولرئ د نړیوالې ټولنې څخه، د افغان متخصصینو څخه مرسته وغواړئ، تر څو چې افغان ماشوم نه یوازې دا چې ځان محتاج احساس نه کړي، ځان تهدید احساس نه کړي، ځان محروم احساس نه کړي او د فزیکي شکنجې سره مخامخ شي، بلکې داسې یو څوک چې په راتلونکي نوښت وکړي، دغه هېواد د سیالو هېوادونو په قطار کې ودروي. نن تاسو دلته ناست یاست، ولې شل کاله وروسته به دا ستاسو په ځای کې په دغې خپرونه کې یو بله افغانه میرمن ناست هغه به دا خپرونه په افغانستان کې نن یو څوک مسؤول دی، چارواکی دی، معلم دی. سبا همدغه زموږ اولادونه د راتلونکي د جوړولو دپاره دوی مسؤلیت لري، ځکه د دوی دپاره هغه څه چې د دوی پر موږ حق دی هغه باید ورته ورکړو. په دې باندې باید فکر وشي.
ډېره زیاته مننه ډاکټر صاحب، تاسو ته بیرته راوګرځو. مخکې مې یادونه وکړه چې موږ ته ځینو زده کوونکو خپل پیغامونه او د ماشوم د نړیوالې ورځې مبارکیانې هم را لېږلي دي. وربشو د ملالۍ وزیرې پیغام به واورو چې دې موږ ته را لېږلی دي.
زمانم ملالۍ وزیر دی، د پلان نوم یې حاجي پر محمد خان وزیر دی. زه غواړم چې په آینده کې یو ښه او باسواده ډاکټر راشم، خپل هیواد ته د خدمت کولو وړو ګرځم. لکه څنګه چې نن د ماشومانو نړیواله ورځ ده، د افغانستان ټولو ماشومانو ته د ماشومانو ورځ مبارکي وړاندې کوم. عیاشر ورته ډالۍ وي، خړ ځمکه ورته برش کاری ویده شي، خړ ځمکه ورته برش کاری ویده شي. ماشومتوب هم څه بېغمه زندگی ده، ماشومتوب هم څه بېغمه زندگی ده.
دا د دریم ټولګي زده کوونکې ملالۍ وزیري و چې پیغام یې له ننګرهار را لېږلې و. د شکریا جانې پیغام به هم واورو چې دوی یو ښکلی شعر خپل پلار ته هم ډالۍ کړی. فکر کوم د زده کړو په اړه باندې ده، دا به مو واورو. بیرته به راوګرځو.
زه شکریا د پیر محمد لور، زه غواړم په راتلونکي کې ډاکټر اشرف او خپل هیواد ته خدمت وکړم. لکه څرنګه چې نن د ماشومانو نړیواله ورځ ده، نو د افغانستان ټولو ماشومانو ته د ماشومانو ورځې مبارکي وایم. زه غواړم چې یو نظم تاسو ته وړاندې کړم. لار زه خونځي ته ځم، غواړم ډاکټر اشرف، خلکو ته خدمت وکړم، هر څه نا خبر اشرف. لار زه خونځي ته ځم، غواړم ډاکټر اشرف، خلکو ته خدمت وکړم، هر څه نا خبر اشرف. لار زه خونځي کولیو
شکریہ دا دریم ټولګي زده کوونکي و چې مکتی خپلې نظم هم ویل وو ټول ماشومان ته د ماشومان نړیواله ورځ مبارکي هم ورکړې و. روح جان که تاسو ته راشم تاسو د سکم زنګړې استعداد کلری یا د څه خاص د چې خوخیږي یا دغه پاره مطالعه کوي بغیر د خونځې او د درسونو نه دی یا لوبه د کوم داسې خوخیږي دغه پاره راته وای مخکې د کرکټ یادونه وکړه کرکټ باندې بیا پوېږي
بله سیافر کی تاسو د غاری پاندی کې څه جوړ سي دا فارم پوښتنه وکړه سیافر کی که درته وایم چې زه اوس هم جرنالیست یم او پاندی هم غواړم چې جرنالیست یم که تاسو لیدلې وي د ماشومان نړۍ خبرونه پر مخ وړم اوس هم پر مخ وړم تر څو ماشومان ته ماشومان یو څه زده کړي زما د خبرونې څخه یو څه ترلاسه کړي او تر څو خپل وطن ته خدمت وکړي اوس هم زه جرنالیست یم زما ورونه زما پلار هم ما هڅوي او هغه هم په همدغه جرنالیزم کار کوي او ما هم هڅوي تر څو غږ سم او په جرنالیزم کې او خپل وطن او خپل هیواد ته خدمت وکړم
ډېر بهخي خسته مسلک د انتخاب کړی په خیر راشي دغه برخې ته روحي جان په پروګرام کې دی عموما کوم ماشومان سره چې خبرې کوي میلمانه کوي پر کوم مسایلو ورسره خبرې کوي او پروګرام دی څو ساعته وي څومره دوی سره په دې مسایلو باندې ته بوختي هغه ماشومانه کیسې او مسایل مو په سره څرخي
سیافر کې زموږ د خبرونې سیستم خو همدغه ستي موږ مکتبو تورځو کومه ولا موږ په همدغه خبرونې کې شپږ برخې لرو د ماشومان لپاره دا خبرونه خاص د ماشومانو لپاره ټاکل شوې ده چې ماشومان د دې څخه یو هدف ترلاسه کړي او څه ترلاسه کړي نو موږ د ماشومان لپاره شپږ برخې ورته لرو چې اوله برخه د افغانستان ملي سرود دی دوم برخه ترانې دي کوم شاګردان یا کوم خورکی چې ترانې لري هغه ولي او درېمه برخه د مرکو برخه ده چې موږ په هغه کې د مزمنوار وان پښتنې کو کوم مزمن دي خوښ دي په د همدغه اړه پښتنې کو په غواړه باندې کې صدر څخه جوړ سي او څلورم برخه دي چې دی مقالې ولي هغه کده مور پاړوي کده مکتب پاړوي کده شاګرد پاړوي مقالې ځینځي پښتو او پنځم برخه ده چې د لوبو برخه ده هغه د شاګردانو کوم لوبه وي زما کوم لوبه وي هغه شاګردان سرترسي او شپږم د کارتون یا کیسې برخه ده موږ داسې کیسه راخستی دي چې موږ حتی هر کله کوشش کوو چې ماشومان دغه کیسو څخه ګټه واخلي ګټه ترلاسه کړي دغه کیسه مرخصي چې پاغه کې پند پکشي کې وي یا هم چې دی او څه ترلاسه کړي او څه درې نزده کې پیغامونه پکشي کې موږ دغه کیسه او ترجمه کړې دي تر څو دی یو شی ترې زده کړي او پاندې کې
پر وطن ته خدمت وکړي ډېر علي ډېر خسته کار کوي او په دې هله چې تلام بر یالای شي او کولای شي ته هله چې لارې ته ورسیږي ټارګټ هدف د چي دی غواړي بل اخر کوم رسنۍ سره کار وکړي کوم رسنۍ ډېر خوخيږي هغه چې افغانستان لپاره نشرات کوي یا بهر کې د کوم رسنۍ ډېر خوخيږي چې سره کار وکړي بیا ډېره زیاته مننه روستي خبرې بل تاسو نه وروسته واورو ډاکټر صاحب که تاسو ته راشو دغه ډول ماشومان چې په ماشومتوب کې استعدادونه سپړل کیږي کورنۍ وته وخت ورکوي دوی ته زمينه برابرۍ پاینده کې کېد شي لوی لوی شخصیتونه ونه جوړ شي په دې برخه کې د کورنۍ پام څومره ضرور د ماشومانو ته بل ډاکټر صاحب ساسي اړیکه کې فکر کوم څه ستونزه ده
د ماشوم د پاره د ماشوم د سالم رشد لپاره لومړنۍ مدرسه لومړنۍ ښوونځي کورنۍ ده مور او پلار او د کورنۍ نور مشران دي د هغوی انزور د ماشوم په ذهن کې لکه پر سپین کاغذ باندې چې لومړنۍ لیکنه کوي دغه سپاتیږي هغه کورنۍ چې ستر شخصیتونه وړاندې کړي دي په افغانستان کې او په نورو هیوادونو کې هغوی معمولا هغه سالمې کورنۍ دي چې هلته تشدد کم دی هلته د ماشوم د پاره قیودات کم دی په افغانستان کې متاسفانه یو عنعنوي پروسه ده په خاصه موجوده ده چې خصوصا په کلیوالي سیمو کې چې ماشوم ته په کومه سترګه باندې ګوري په داسې حال کې چې د ماشوم ذهنیت د خپل سن سال مطابق هم دومره ستر دی لکه د لوی انسانانو لپاره ځکه نو د مور پلار د مشرانو لپاره بیا د ښوونځي لپاره د ماشوم لپاره د ټولو امکاناتو برابرول د ټولو مشروع ازادۍ ورکول دغه رسم رواج باید په افغانستان کې ختم شي چې مشران خبرې کوي چې ماشوم خبره وکول او ته وایي چې چپسه ته خو ماشوم یې دغه حالت نه دی ماشوم باید د مجلس ماشوم باید د سیم مجلس پر د کورنۍ هغه سالم غړی وي مساوی حقوق غړی وي چې په خپل نظر څرګندونه باندې وکولای شي خپل ذهن ته انکشاف ورکړي اوس الحمدلله چې په افغانستان کې دغه حالت چې اوس مجمنو د رسنۍ په مرسته باندې د دیرلس کلن روحي استعداد په حقیقت کې دغه څه دی چې د نننۍ عصر سره سم مخ ته ځي کټول ماشومان دغه یو محیط ولري کېدای چې د روحي غونډې یو بل ماشوم هغه انجینری فکر ولري استعداد ولري یو بل د ډاکټرۍ دا ولري ځکه نو دا پر موږ په لومړي قدم کې مشرانو باندې د چا ماشوم د پاره هغه سالم محیط رامنځته کوي چې د هغه د رشد لپاره اړین دی پر حکومت باندې بیا بیا ځخته و چې د ماشوم د ملاتړ د پاره تاسو پروګرامونه ولري خوشبختانه چې د افغانستان د ښوونې او روزنې وزیر یو روحاني شخصیت یو مهربانه شخصیت موږ په خپل مجلس کې د مینه د ماشومانو سره د یو پلان په توګه د اسلامي په توګه باندې ولیدل موږ د تطبیق خپل وړاندیزونه چې وویل چې د ښوونځي د ماشومانو د ملاتړ د پاره نه یوازې دا چې نصاب ضرورت دی ښه ښوونکی ضرورت دی بلکې د هغوی د اقتصادي ملاتړ د پاره په ښوونځي کې حتی د غذا د شروع کولو د پاره د دې د پاره چې ماشومان سالم راشي د دې د پاره باید فکر وسري افغانستان اصلا غریب هیواد نه دی غریب ملک نه دی دا بل جګړو بیچ پاتی غربت ته دیودي مګر موږ یو بډای هیواد باید ورخصم چې د پاره د ماشوم د پاره هغه څولرو چې نور هیوادونو مثبت تجربه مشته پټریشي
ډېره زیاته مننه ډاکټر صاحب کور دی ودان چې په پروګرام کې در سره ګډون وکړو روحي جان د خبرونې یو نیمه د قپاتې د تاسو ته برا شما ساسي رستي خبرې هغه ماشومان ته چې کار کوي هغه ماشومان چې د کار تر څنګ زده کړې کوي او هغوی چې ساسي په سیر باندې دا فرصت لري چې زده کړو باندې ډېر تمرکز وکړي رستي خبرې دی ورته څه دي
بلې سیافور کې ما یو ورسان عام د معرف له کور څخه د افغانستان د دولت د معرف له کور څخه درلودله نو اول به دغه هو مزګه خبره ډیره لاندې ده ما د شوم شوم شاهکار ماشوم په حق له یو څو جملې لیکلې دي نو هغه به زه دغه ماشومان چې ما ژغه او هغه ته بي وایم تاسو دې څخه دې یو څه ترلاسه شه ماشوم او شاهکار ماشومانو د دې تربیه لکه مخکې چې ډاکټر سابو ول د تربیه له کورنۍ څخه روزنه یا هم مدرسې له کورنۍ څخه راپیلېږي د دوی تربیه له کورنۍ څخه راپیلېږي تاسو به دا فکر وکړئ چې ولې دغه تربیه دغه روزنه ولې د کورنۍ څخه راپیلېږي ځکه د ماشوم د زیږون څخه وروسته والدین په دې مکلف دي چې خپل ماشومان ته په ښه ډول روزنه او پالنه ورکړي. د شهکار ماشوم ما ځینې صفتونه هم لیکلي دي
لنډو کې چې یو څو ثانیې لرو.
بله بله. شاهکار ماشوم کوم صفتونه لري؟ شاهکار ماشوم عموماً په خپل کم عمر کې د لوی لوی انسانانو لوی لوی کارو ته د لوی لوی انسانانو کارونه کوي، د لوی لوی مسؤلیتو ته متوجه کیږي. شو ماشوم یا هم شاهکار ماشوم په خپل ورځني کارو کې ډیر زیات کارونه سرته رسوي، لکه مکتب ویل، مدرسه ویل، سنټر ویل، او په ځمه کې د خپل پلار سره هم کوم کسب کار کوي.
په بخښنې سره چې ستاسو خبرې به قطع کوم، ځکه چې یوازې لس ثانیې وخت لرو. کور دې ودان، په دې هیله چې تکړه ژورنالیست شي. له تاسو ډاکټر صاحب او ټولو هغه کسانو چې پروګرام کې راسره ګډون وکړه نړۍ مننه.